و کوانتوم اصلی آن چی باشد کوچکتر باشد.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفیر الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره لاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کونړ او ننګرهار کې تیر شپه په مرګونو زلزلو کې څه باندې 600 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین خاني شیبه مخکې تایید کړی چې په کونړ کې د وژل شوو کسانو شمیر 622 ته رسیدلی دی او څه باندې 1300 نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز په ننګرهار کې 12 کسان مړه او 255 نور کسان ټپیان شوي دي. په لغمان کې هم ګڼو خلکو ته د تلفاتو د دو خبره تایید شویده. تر دې مخکې د کونړ محلي چارواکو یوازې د شاوخوا 200 کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د څه باندې 2000 نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه. د امریکا د ځمکې ښویدنې یا د زلزلې د پیژندنې مرکز راپور وکړی چې دغه زلزلې قوت شپږ د ریاکتر په اندازه و. د دغه زلزلې په رابطه باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر او ګڼو نورو چارواکو او هیوادونو پیغامونه خبره کړي دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیې کې د افغانستان په ختیځو ولایتو کې د تیر شپې د ویجاړوونکي زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښوولې. دغې ټولنې ویلي دوی بشري دوستانه همکاران په سیمه کې موجود دي او قربانیانو ته حیاتي مرستې رسوي. اخوا ایراني رسنیو هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رخچی په حواله ویلي دي چې هیواد یې د دغې مرګونې زلزلې په رابطه باندې خپله خواخوږي کوي او همدارنګه چمتو دی چې همکاري وکړي. په کابل کې د جاپان سفارت هم په یوه اعلامیه کې له زلزله ځپرو سره خواخوږي ښوولې ده او ویلي دي چې ملاتړ ته چمتو ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر او په ځینو نورو سیمو کې په زلزلې باندې ژوره خواشینی ښوولې او د خپلې ډاډګیرۍ مراتبې وړاندې کړې دي. هغه له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتي چې له زیانمنو کورنیو سره عاجلې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په جلا اعلامیو کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه له زیانګالو سره په عاجلو مرستو باندې بوخت دي او تر دې دمه یې شاوخوا 400 ټپیان او مړي له سیمو څخه انتقال کړي دي. په دې رابطه باندې نور جزئیات وروسته هم تاسو ته خبرو. پاکستان د هلته د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسو او اسلام آباد ویلي سرلنن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی. یو این ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو یاد اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندري پاروبي د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی. اندري پاروبي د تیر شپې په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دې لړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه پاکستان ګټلي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سېشنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای سو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کیدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره. یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو وویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه، او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله دا عمومي معادله. او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کیدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، همداسې نور نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل ده چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خود هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دغه خواص د دې پر تعامل کوونکو مواد یا مثال د تعامل په وخت د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په دې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دې چې ډیر فعالیت نه لري کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دې چټکتیا هم چشوسی کم اوسی د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مجاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم ورسره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل مواد ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي د هغوی د فاز په حالت کی کچیری مراو تاسو ویل جامد مائع گاز امداسی نور. کچیری مراو تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کشي د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسی او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسی. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مراو تاسو وایي په غازاتو کشي د غازاتو په فاز کشي تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیره مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي د موادو ترمنځ دغه سي په بیلابیلو مثال مو تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیز ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده. چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیر مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم ومندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادیدې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو که څنګه چې تاسو وویني په دې ځای کښې موږ تاسو لرو چې کامه فوي کېږي ای پر دې باندې بالاخره ده یو اندازه هغه ثبوت دواړو طرفونو موږ تاسو لوګارې ته نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینی دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای سو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه شو لاسته راوړو چې په دې ځای کښې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. لومړی دا چې د ټکرونو شمېر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمېر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم چې د ټکر په وخت کښې باید د هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای سو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ته یادونه کوي IOF چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپله یو مناسب لوری موږ ته راښیي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمېر موږ او تاسو وویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بی این مساوي په څه سره پر زید سره چې زید خپله د ټکرونو شمېر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمېر ده او ایم چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالوو ګرانو زده کوونکو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر په یو سیسټم کښې دوه او څلور څلور او څلور دوه او دوه 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 اوسي د دوی د ټکرونو شمېر تاسو څه شکړی محاسبه کړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمېر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو وینو همدې ترتیب سره مساوي کو ایم چې د لومړني مواد او ایم چې د دویمي مواد داسې ترتیب کړو زید موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمېر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي ځکه فورمول کښې موږ او تاسو وینو زر د دواړو تر منځ هغه خپل قیمتونه وضع کوو یو د بل سره ضرب وو چې په نتیجه کښې وینو په د دوی د ټکرونو شمېر مساوي په شپاڼه سره اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بس موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. څلورم سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزوګران زکوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدل چې سایکل القانون وایو د القانون فزیکی او کیمیاوي خواص ویل چې فزیکی خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه ورسته یعنی د 15 څخه تر 15 په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل د دې فزیکی خواص موږ او تاسو ویل نه راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کو چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته ولدی کبل د پارافین په نوم سره هم یادی رته چې یوازې او یوازې کولای شي چې دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سره ورسي چې هغه تعویزي تعاملات خمر او تاسو د القانون یو هم د القانون اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت القانون چې دی په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو ته د بان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبه رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاس تر ازي او کچیر القانون د یو شسون یا هم د سون د یو توکه پتوګه د هغوی لسوزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیلګه پتوګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید او اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوري جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ راځي خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزل څخه بیا و 15000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده اوسې خپل طبیعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او القانون د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې القانون لاس تراسي او الکولونه لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه تشکیل شي ترې لاس تر راوړل شي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې شي ورڅخه لاس تر راسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس راغل دی الکول تر لاس راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چې شي دي لاس تر راغلي دي راځو یو هم د القانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه تر شپږ سو پورې کېدای شي دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه القانونو مالیکولونه چې دی یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکرت دوی ترمن داسې تر سره کیږي چې دته د ماتې دینې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دی چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کیږي د لوی هایدروکاربونونو لماتې دولو څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې په صنعت کې د ماتې دینې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورې تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 300 پورې تر 400 پورې موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچنی القانون چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي راځو د القانون هولوجنیشن تر راځو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د القانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن په بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د القانون او آیودین چې خپل د القانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول چې شکیږي تابیز کیږي او خو په لورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د سټک خوړلو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچېرې وګورو میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن تشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي. او بالاخره کچیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي په همدې تر سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخري کاربن تیترا کلورای تشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم تشکیل ترې لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. تازه ګرانه زه کون کوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د ګاز په قانونو کې پیدا کیږي. اته نوي فیصد په طبیعي ګازاتو کې شتون لري. شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای سي خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوا وجود لري او خپل میتان ګاز د په اوبو کې نه حلیږي. او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ تو خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربن او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربن مون اکساید ترې تشکیږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربن د دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د چې خپل درې اټومه کاربن درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چ په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربن څخه جوړ شوی دا او یو کلیر مې څه کړی دا او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدول درجه او د ویل کېدول درجه د ایزولوګ د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدول درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د ګاز په بانه او سایکلو الکانون چې دي هغه د کاربن د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په همدې اساس کچیر وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په همدې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو دا چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړیږي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کېدای شي چې د کاربن د اټومونه چې کې ولري او ثبات ډیر دی. نو د مشبو هایدرو کاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو الکانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چش کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې چش وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص شي د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چش کېږي د دوی څخه د الکانونو برومي مشتقات چش کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب چش کوي په لاس را کوي. او که چېرې موږ او تاسو د الکانونو د سایکلو الکانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګناج د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چش شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو الکانونه هم چش شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې چش کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو نوم ایښودنه وایي د سایکلو الکانونو چې دي یا هم دا کړایز مرکبات چې دي دوی د الکانونو په شان د دوی ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دا یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چشتي نښتې دي د دوی ترمنځ دا اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربن د اټومونو ترمنځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټولو کړي کښې چې د کاربن د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان موږ وایو سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو زان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی چش کېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فورمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله یې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خپرونې ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، د هغه وخت کابل څرنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کښې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کښې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کښې مو کابل ته یا غزني ته ورسوي. موږ به د غزني له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یوه ورځ کښې وبخښه، یعنې په یوه ورځ کښې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کښې خو به نه وه، شپه به مو په غزني کښې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونونه به چې را تلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارۍ بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثر ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوي وله او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړ، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه. بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان راووتل، هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته. او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و. بیا به بالې هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. اولته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو. بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې. بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې. په هغه وخت کې موږ به چای چکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا وو سره یا وو مثلا کله کله غوښه وو سره دغه سدي ماشام لخوا
ماشام لخوا به من هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و خو دغه اتم نه موسم کو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د ایراتو مشه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع مونږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل اوس په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدي زه به د دوی مظاهرو ته هم تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغه شې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لېغنه وطنجار مرحوم هغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه وله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتېږ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر نه د عبدالرحمن بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دایی بلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلرس من سید زغا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو وای چه خبری دی من دا سی خبری دی دا سی او عجی دی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا یو چه سر روان جی دو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان به راشي کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا د وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشی یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس وي
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشی د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو ساسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې ساسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخښئ زما مطلب دا و یعنې احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید.
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسمو کلونو کې مو هم همدا فکر کوو چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنې په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وای سه خلقیان ملامت وو، بل وای پرچمیان ملامت وو، بل وای سه خوانیان ملامت وو، بل وای سه حتی دا روشن فکران ټول ملامت وو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید دا ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاسي او کنه؟ د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ول، همدغه ویشت سال میان یا ځینې
وبخښي خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی؟
نو دا خو دی وګی او دی تکامل دی چیری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نوگو نیشه برسی، دا خو گوری دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا علت تغییرات او علت سیاسی فعالیتونه دی افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لانده هم ول، او بل دا ده چه دی پا اغا وقتی هم هغا قانون نتطبیقی دو، مثال پتوگا اساسی قانون غسل و تشویق سل و هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سه د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخته وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي، لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سي فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده، ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته سو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالات په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې، د هغه په چوکاټ کې ولو سي، دغه آزاد تشکیل سول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق ته نه و چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدې، او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم سده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت الریسا وایو، وبخښې چې له صدارت الریسا وایو، ډېر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق ویسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې ویسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سینا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلې ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، بس ډېره مننه.
I'm not alone.